مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپله پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتورپال سیاستوال براحمد اغ بوټی وایي له پاکستاني فوج پرته بل هیچا سره خبرې نه کوي، او په بیروت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. مشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټولو ترتړلو ورونو شاته پریکړه نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوخه ده. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې پډرین رومونو کې څه فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کیږي، دا رجحان دې جرګې فوق نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبې وزیر اعظم کې مستقله صوبه جوړه کړئ، زور سټیټس برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټي جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپله سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوڅ بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلینډ میشتي مشر براحمد اغ بوکټی وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټی د څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي، البته هڅه کوي چې بلتون پالي او په وسلواله مبارزه کې ښکیل بلوچستان د جوړجاړي خبرو ته تیار کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي دي، البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اختول. نو دوی د تختونې ذمهواري چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه م د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایونه مو شروع کړي او استادانو مازیر کړه.
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2011 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر تېر ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نه رجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات شوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برجل برنجا سیمه کې د منصور مارکیټ او نول سیکی په نوم یوه دوکان مخ ته 2 چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمهواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورسوه او مرستندوی کارونه پیل کړل، نو دویمه ځان وژون کې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینې انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د ویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یوه لار به پیدا کړي. جان کیری دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې دواړو د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر ویلی د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړی چې قدرین رومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مصرف کیږي.
د بلوچستان بلتالفال سیاستوال وایي اوس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوځ وروستي بیان په غبرګون ویلي د ګواښ په صورت کې به له حکومت سره درېږي. د پاکستان حکومت او پوځ ګواښ په اړه یو څېړنیز رپورټ هم لرو.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ قد بڑھاتی ہے فوج کا، نہ کہ کچھ اور.
په کابل کې ورسته مظاهره څه معنا لري او خلک احتجاج ولی کوي؟
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز دی. د دې لپاره فائدہ هیڅ مظاهره کوي د یو ظلم خلاف دی، هغه د زړه اور یخ شي.
سندري به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې پریکړه کړې چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو ورونو شاته نه کیږي. نوموړي تېر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلی چې بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوس معلومات راکوي.
د قبایلي جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلي جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څه خلک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې قدرین رومونو کې څه فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مصرف کیږي؟ دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبې سر اعظم کوي، مستقل صوبې جوړ کړي، زور سټیټس برقرار وساتي، جی هر ایک اصلاحات او سیاست کې دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپل نگرانۍ کې د اتفاق رائے کوشش وکړه چې په پارلیمنت کې یو متفقه شرح شي. وایي یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقه او هغه نه باوجود د دوی پاکستان سره وفاداران دنیا تسلیم کړی دي. دوی په تیاری کې نه ساتل پکا، رڼا کې فیصله پکار دي.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپلو سیمو ته واپس شي.
دغه جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفٹسٹ رائٹسٹ سینٹرسٹ تمام دا ضرور غواړي چې په خبرو کې امن راوړي. امن دانه چې تو وایې چې علاقې کلیئر شي نه امن به الوي چې خلک هم خپل کورونه دلاړ شي او کورونه به پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروسته په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا پذیر رحمان مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ټاسک حواله شوی ده، یو ذمهواري سپارل شوې ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا که چېرې د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي یې کړې ده او حکومت په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د پاس د مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پرس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټینګ هم سره کړی ده، دا ټوله خبره په خپل مشاورت سره راوستي دا خبره. هغه خبر ہے کہ مونږ وایو چې د ادارو ترمنځ د مشاورت نو سره تعبیر کی مونږ هغه ولې صادم یا په دغه رحمانی جوړ شو.
د مولانا پذیر رحمان په مشرۍ د قبایلی مشرانو د جرګه په داسې حال کې ترسره شو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. بلوڅ بلتون پال سیاستوال برحمد اغبوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمد اغبوکټی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو.
15 کلن برحمد اغبوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل شوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برحمد اغبوکټی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برحمد اغبوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برحمد اغبوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا شوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې ده لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برحمد اغبوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني پوځ پخواني مشر جنرال کیانی ورور ده ته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوی ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاستی خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریده. اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوز ورستی بیان په خبرګون ویلي چې د ګواخ په صورت کې به له حکومت سره ولاړ وي. د مشال راډیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. سراج، د پاکستان پیپلز ګوند کمو کمو سینیټرانو خبرې وکړې او په پیل کې چا وینا وکړه او څه ویلي؟
جی پامیر ساحل، پرون د زیارت پورس چې د سینیټ غونډه د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې پیل شوه، په دغه وخت باندې د پاکستان پیپلز ګوند دوه سینیټرانو داسې دي چې هغې په دې باندې خبرې وکړې چې د پوز لخوا حکومت په حق له چې کوم د پریس ریلیز راغلی وو په هغې باندې د بحث پیل چې دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسن وکړل. هغه ویلي که څه هم حکومت ناخله دی او خو ریاستي ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې هغوی په منتخب حکومت باندې ګوتې پورته کړي یا د هغوی پر ضد باندې داسې قسمه بیانونه جاري کړي. ده ویل که څه هم زه له حکومت کارکردګۍ مایوس یم، خو بیا هم دوی له حکومت سره ولاړ دي. او په دې موقعه باندې پامیر ساحل ته دا زیاته کړه چې دی ویني له دوو ورځو راهیسې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان چې دی یوازې لګیا دی او د دې د آرمی یا د پوز د بیان پر ضد باندې خپل آواز پورته کوي، خو د مسلم لیگ نون یو غړي هم دا جرأت ونه کړو چې د دې پر ضد یې خبرې وکړي. په دې موقعه باندې فرحت الله بابر چې د پیپلز پارټۍ ګوند سینیټر دی، هغه هم وویل چې دو ورځې وړاندې د پوز او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یوه غونډه شوې وه، نو ولې په هغې کې پوز دا مسله له وزیر اعظم یا له حکومت سره راپورته نه کړله؟
ښه، او سراج، تاسو ویل چې اعتزاز احسن چې د پاکستان پیپلز ګوند دغه دی سینیټر دی، اولته په سینیټ کې اپوزیشن مشر هم دی، دا وویل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دا جرأت نه دی کړی دغه چې په دغه پریس ریلیز یا دغه پوځي بیان چې دا ایس پی آر جاری کړی او د دې په غبرګون کې په خپله څه ووایي. نو هلته خو د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټران هم موجود دي، په هغو کې چا څه خبره ونه کړه؟
بالکل، په هغې کې کم د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر چې دی نیحال هاشمی، هغه په دې مسله باندې خبرې وکړې، خو هغه په دې کې د پوز نوم وانغستو او صرف یوازې دا وویل چې دوی پیغام لېږلی دی چې هیڅ یو اداره دې له خپل حدود نه وځي، یوازې دا خبره وکړله او پس له اړیس هم نور دونه ویلو.
دا د پاکستان پوځ ایس پی آر بیان چې د سه شنبه یا د نهې په ورځ باندې راغلی و، کنه په دې کې دا ویل شوي حکومت ته ویل شوي چې حکومت دې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په برخه کې خپل حکومتداري خکې او ورسره دې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کار هم تر سره کړی او د بیکور کړل شوی خپل کلی او کورونو ته د ستنولو کار دی هم وکي. د دغه په اړه باندې د زنی ګوندونو چې د چهارشنبه په ورځ باندې او پرون هم خبرګونونه او عکسلمولونه راغلل، نو زنی ګوندونو د دغه بیان هرکلی هم کړو، په سینیټ کې چا څه ونه ویلي؟
بالکل پامیر ساحل، څنګه چې تاسو ویلي، په یوازې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم سینیټر چې دی نعمان وزیر، نو هغه په اشاره باندې د پوز د دې بیان هرکلی وکړو یا تایید مونږ بوته وایي وکړل. هغه هم ویلي چې تر اوسه پورې دوی ګوري چغې وهي چې د فاټا په معامله باندې حکومت دې سنجیده ګامونه پورته کړي، د فاټا دپاره چې کوم منصوبې دي هغه دې سرته ورسول شي. ده وویل چې تر اوسه پورې دوی ویني چې حکومت د معاشي ترقۍ دپاره چې کومې وعدې کړې وې، کومې لوزونه کړي وو، د فاټا په حوالې سره چې کوم وعدې حکومت کړې وې هغه سرته نه دي رسولي.
ډېر زیاته مننه سراج زهیر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه. اوریدونکو، تاسو اوس هم واورېدل او له تېرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمېر چارو د اختلافاتو خبرونه خپرېږي. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کېږي چې د یو شمېر تګلارو پر جوړولو څرګنده اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي، یو شمېر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم ښه کولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره ښایي یا د حکومت چکم پالیسۍ دي هغې سره لوګونې کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغې په وجه باندې لوگوں کے ځان یو داسې طاقت گنی چې هغه د پاکستان سیاسی چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسی حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسیټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمونگ تا داویل کے دل چار سدا پوز دفاع پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نوکو چرے پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود تر اگرے پر سد دا قومی ایکشن پلان دا ناکامے مسئولیت ہم دا پوز دے. د لشکر طیبه په شان یو شمېر داسې غیر قانوني ګرځول شوې ډلې شته چې د پوز ستراتیژیکي ملګري دي او پر هغوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. له دې سره سره زموږ ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. موږ هلته د خپرونو یو آرشیو هم لرو یا خوندیز چې ورته ویل کېږي هغه هم لرو. له هغه ځایه تاسو پخوانۍ خپرونې د مشال راډیو چې کوم ورځ نه پیل شوې هغه خپرونې پیدا کولی شي او اوریدای شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي شاوخوا یوه میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تښتول شوي کارکوونکي له تښتونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تښتول شوي کارکوونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان له کوم ځایه خلاص کړي او چا تښتولي ول. د دوی د تښتونې ذمواري هم چا نه منلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټه حواله کړی شوی دی. پولیټیکل ایجنټ دا ونه شول چې دا مزدیرون چا تښتولی، چرته یې بیولی او د کومې سیمې کوم ځاینه را خوشې کړی شوی دی. یاده دې وي چې دغه مزدیرون د تېرې میاشتې په 22مې نېټې په وسله ترنګلیو ځنې نصرګنده وسله والو تښتولی او د نصرګنده سیمې په لورې یې بیولی وو چې تښتونکي یې لا تر اوسه پر ریحان ذمواري قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 15 1 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو اوس په هم داسې وکړو چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې له ژمنې سره سم به درته د بریالي سمدی په غږ باندې د خاطر اپریدي صاحب کلام واورو.
گور پن جا کد سفارا کر سفارا دنیا را تر گوریت کتو نوت ما لچتا میں کتلی دی ہر چارا کتل ہر چارا ہو کتل لچتا میں کتلی دی ہر چارا کتل ہر چارا ہو کتل میرے قدر تما اکتل نارا ہو کتل او نارا نگڑو غم میرا جو چھڑے بشارا ہو کتے بشارا ہو کتے نگڑو غم میرا جو چھڑے بشارا ہو کتے بشارا ہو کتے سیلن کا کرنا ماں کتے تارا ہو کتے تیرانا تارا
د بریالي سمدی په غږ مو سندره اورېده، د خاطر اپریدي صاحب کلامو. اوریدونکو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ. له دې سره سره که تاسو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ نو هلته ویډیوګانې هم موندلی شئ. هغه ویډیوګانې موږ پر ویبسایټ باندې هم اچو. که رادیو ته لاسرسی نه لرئ یا رادیو نشئ اوریدئ نو پر ټویټر باندې چې موږ تعقیب کړئ نو له تازه خبرونو هم خبریدئ شئ. په پیښور کې 9:30 په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لوبلس د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازدیګر په پېښور کې تر قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او قانوني حیثیت په اړه باندې نوموړي له مشرانو سره تر جرګې وروسته یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته دا خبرې وکړې. بلوچ بلتون پال سیاستوال براحمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکوونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تېر سهار ټانک ته ورسېدل. د دغې کسانو د تختونې ذمهواري چا نه وه منلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په یو بیان کې ویلي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې تیر ماښام په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمهواري منلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه مواسطې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. اوریدونکو اوس هم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم د نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی. ادارې مخکې لیکي دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیر کې لیکي دا خبره پوره یقین سره ویلې کېدی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپله مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن پخپله د پاکستان د امن او سلامت د لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپلې رویه کې مثبت بدلون راولي او که چېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکي پیداوار سره به 4.5% ته وخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورٹ په پاکستان کې د خدماتو یا سروسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکول شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایهکاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوې دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلډ بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوسط درجه 25 ده. بلخوا فارن پالیسي مجللې کې د روان کال د اګست په 10مه نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر څنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2500 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2500 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 21 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي دا افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یوه کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د ده په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل عصمت سارون راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 20 کم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23مه د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کم ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 21 افغان زلمکي له کمپه تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 21 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشان دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو 2 ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د 21 افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیه ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمیر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
رسمت ساروان رپورټ موریده. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضعیت ښه کړل شي. تیر ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیوال ټولنې د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک ته پیاوړی کړي. دوی پر رولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دی وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمل او تجهیز کړي ترڅو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سره مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړل شي.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا موږ ته ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چارطرفه دی وو، د کور چې دیوالې دښمن نشي کولای چې کور ته پاتونه داخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپل خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرولس هم غږ وکړ چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتي ځواکونه او نظام د ګټو په اړه وویل:
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد خصلې، بدبختۍ سره د افغان مظلوم مزلسونه مخامخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یا غوالت شتون نه وي، نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وای کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هیواد ټول اجتماعي او لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونه کو، زموږ به هڅه د لاسه ورکړي وي. بیا هم زه په ډاډ سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالی زیانونو کچه کم شي او بل لوري ته به واستوال و نتوانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډله ییز بریدونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخوا اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي، خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه، بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته دې چارواکي توجه ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي. په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي:
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې، سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراډ خلکو بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه هم د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایانې مې شروع کړي. استادان هم حاضر کړه. نو ما پې باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشنسي اینډ ډسپلین رول دی، له هغې د لاندې که کوم یو سړی اووه ورځې سکول ته لاړ نه شي کوم استاد، نو د هغه خلاف ته کاروایي کولی شي. نو د دې د لاندې مونږ کاروایان قیدیانو کې په سوونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نموډي زیات کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسۍ کې د تعلیم شرح لوړه شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي. خو بیا د خیبر جنسۍ د جمرو د اوسیدونکی ظاهر شاه پردی وایي چې باید د جنسۍ لری پرتو سکولونو حال هم واخیستل شي.
لکه سفره بکر آباد دی کې بالکل یو خو ټټونه مکمل نشته، بل استادان پکې نشته. دې وجې نه هغه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پړویږي، نه څوک دوره کوي، نه ایجوکیشن عمل ځي، نه پکار داری چې غټ افسران چې کوم د دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او د دوی لکه دورې وکړي. دوی ته کومې ستونزې دي؟ په یو سکول کې نه لیټرین شته، نه د سکول صفا او بشته، ګنده او بس کې په ځمکه یخنیه ناست وي. پکار ده چې زموږ خلک دوی لکه دورې وکړي.
او د باړې سلیم الرحمن پردي په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا داسې خلک رسېدی شي. مونږ دوی نه دا غوښتنه ده چې کومې غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی حالت انتهایی خراب دی، هغوی سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي، بل د هغوی چې کوم فرنیچر دی هغو سهولتونه هم نشته. بازار زخه خیل ده، کم شلمان ده، لوی شلمان ده. دوی داسې لکې دي چې د ښاریانه ډېرې په سایډ پرتې دي غریزو علاقو کې. مونږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار ده چې کوم په غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی دورې وکړي.
د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره واورو.
ڈگ جام نشی رات کاری گشمونا نشی سر گرا نشی لڈکی نل پک گور مام کام نشی بے مانی لا ادب نسا کڑا زمام کی احترام دنشی گدا ما فری گدا ماتل گشان شان مینا بے نشے نشان بے روزگار تلگ شانتی میرا ہو بھی گدا معافی گدا تمہار تلگ شانتی میرا
د الماس خان خلیل په غږ مدا سندر اوریده. د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوه چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهرې کړي دي. دا ډول مظاهرې او احتجاجونه د څه ښکارندوی کوي او څه ګټه لري؟ همداراز د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطحه لوی غورځوګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ پښتنه ځوابونه په دغه رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان ووژل، نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول، مظاهرې وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تېرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریونو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تېرو دوو لسیزو د وژنو ضد یو غبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تېرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت په اقداماتو نه لري، دا یې بله مسله. دریم، هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک ښیي، دا څو مسلې کیدای شي په دې کې شریکې وي.
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده ای چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه چې هغه محکومو خلکو ته، مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په رڼا کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتانه دي چې یو بل سره وازلی. درېمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا ترور او وحشت خپروي، دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارښت.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمند پاتې شوي دي په تاریخ کې، او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې راشي نو هغې هغه شانت رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه وړې.
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یوه قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د پښتو نومیالی موسیقار ګل خان بنوڅی تېره اونۍ د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او راډیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. په اړه یې د نجیب عامر رپورټ و.
د موسیقار ګل خان بنوڅی زړه ودرېد او مړ شو، خو د موسیقۍ لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډېرو زړونو کې تر ډېره ژوندی وي. د دبنو په یوه هنري کورنۍ کې 15 کل وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وې او تر مرګه یې د پښتو موسیقۍ خدمت ته ادامه ورکړه. د رادیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګلخان بنوسی بدرغه نغمې جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډوسر لایق زاده لایق وای د ګلخان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
هغه نسبدا چې د ریډیو په ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړه او په خپل هارمونی باندې په خلکو دا ومنله چې هغه په سرونو باندې پوهېږي، هغه د سازونو د خبر دی، د سازونو د ژبې نه خبر دی. هغه بې شمېره طرزونه جوړ کړه او د هغه په طرزونو کې یو خوند و چې په هغه کې به خپل علاقې خپل سیمې هغه خواږه موجود و. دغه علاقه خواږه ده، دغه علاقې خلک خواږه دي. دغه رنګ د ګلخان بنوسی په طرزونو کې د خپل سیمې هغه رنګ به جوړ هغه به دومره به خوند کوي چې د کمې نغمې
ګلخان بنوسی د بنو په ځمکه خړپوسی کړي او د دغې سیمې د خاورې په اړه عام تاثر دا دی چې دغلته وخت په وخت ډېر تکړه هنرمندان، موسیقاران او شاعران پیدا شوي دي. استاد شیرابګان او دلفراز نیازی هم د همدې سیمې دي، څوک چې د ګلخان بنوسی استادان هم یادیږي. سپینګیری شاعر غازی سیال هم د بنو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي څو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلي چې هغه بیا د ګلخان بنوسی په موسیقۍ کې خپرې شوې دي.
ګلخان بنوسی خو کوم شکار ورته ویلی شي، هغه ترجمه کول ډېر ترجمه جوړ کړي دي. ریډیو، ټلویزیون مو شکار وو. زما خو خپل ذاتي څو فلمونه مې ورسره کړي دي، لکه عیاش، پاگل، سترګي. تاسو څو فلمونه کړي دي خو ډېر په انداز باندې دي، چې کومه د سره د سندرغاړو سره رویا وه، هغه ډېره نرمه او ډېره خوشتای وه.
د ګلخان بنوسی تعلق ته یوې هنرمند کورنۍ سره و، خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ شاعرانو، ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې، د پښتنو د سیمې، د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو په یاد کې مانځغونډې وکړي، د دوی په فن باندې، د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل باحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي، زه غواړم چې زه خپل سټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د فن په حوالے سره، د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی چې د فیلو د پی ایچ ڈی لپاره سړی تجویز کی چې هغه پینسل پی ایچ ڈی وکړي او دا رنګ دې ژوندۍ پاتې.
د پښتو موسیقي قدردان به د ګلخان بنوسی کړي کارونه په یاد لري، دی به نوي خو یاد به تل پاتې وي.
اوریدونکو، د موسیقي او د ګلخان بنوسی خبره وشوه. د سلام پښتونخوا په پای کې درته د اسحاق خان دغه نوې سندره نشرو.
پرتی دو بوغلت می پستونی کی نرختی دو بوغلت می پستونی کی نرختی دو بوغلت می پستونی کی نرختی خداز دا چاہتا با پزڑیم مسافریم خداز دا چاہتا با پزڑیم مسافریم جر وحلے اوچا خلیم مسافریم جر وحلے اوچا خلیم